دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستوري مشه د ازادي رادیو د رواني یو ساته غرمنی خبری مجله ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم د فاریاب ولایت شوراوی د دغه ولایت نوې سلنه خوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده د شن په نړیوالو مسایلو کې د ایتالیا د روانو پارلماني انتخاباتو په اړه ورسته حال درکو خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهره چې پرون پیل شوې وي نن هم دوام وکړ د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستایو چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیتې پای ته ورسو نا خبرونو تفصیل د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهره چې پرون پیل شوې وي نن هم دوام وکړ مظاهره چانو په غزنی کې د کابل کندهار لار بند کړي او وایي تر هغه چې د دوی پر کورونو یرغل کون کې محاکمه شوي نوي ل اعتراض بل اسوان اخلي دوی د والي د دفتر مخته د اعتراض په توګه دوه خیمه هم درولې دي یو اعتراض کون کې ازادي رادیو ته ویل موږ
د پولیسو څخه مجرمین دي هغه څوک چې په دغه قضیه کې سکیر خلک دي هغه ته دې سزا ورکړ شي هغه دې د خلکو ته قانوني محکمه کې اعلان شي
اعتراض کوونکي وایي چې د جمعې په شپه وسلوالو کسانو چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د دوی پر کورونو یرغل وکړ دوه ملکیان یې وژل دوه ښځې یې ټپیان کړې او دوه تنه نور یې له ځانه سره یرغمل کړل اعتراض کوونکو پر حکومت غږ کړی چې حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري او کنه د قوم په سطحه به په خپله پرېکړه وکړي د غزنی د والي ویان وایي چې له اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي څو هغوی د لارې پرانستلو ته وهڅوي په هلمند کې افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لخکرګا خار نهمه حوزه کې یو لس وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لاړولې ده افغان امنیتي ځواکونو په نادلي ولسوالۍ کې د پل شو عملیاتو پر مهال په شاول سیمه کې 15 کیلومتره پر مختګ وکړ او وطن وسلوال طالبانو ته چې درې پکې وشل شول او څلور نور ټاپیان شول مرګ جوړ لواړونه د ګډ ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوی ش مختلف ماینونه کشف او خنثی شوې دي همدارنګ د لخکرګا خار د نهمه حوزې سور ګدر ساحه کې د پولیسو په تصفیوي عملیاتو کې درې وسلوال وشل شوي او یو تن ټپی دي طالبانو تر اوسه د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویبپاڼې خپره شوې دي افغانستان د هانګ کانګ نیپال زیمبابوې او سکاټلند سره په بی ګروپ کې دی هالند پاپوا نیوګینی متحده عربی امارات او ویسټ انډیز په الف ګروپ کې دي په دې ټورنمنت کې د کرکټ لس لوبډلې برخه اخلي او وروسته درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپک په نوم سیالیو ته وځي چې ګټونکي به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي د کرکټ د نړیوال جام سیالي په 2019 میلادي کال کې پیلېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وسته چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت پای ته ورسو او هغه ته لار پرانسته چې تر نامعلومه نیټې پورې ولسمشر پاتې شي د سی این این د راپور له مخې ټرمپ په یو صوتي پیغام یا اډیو کې د چین د ولسمشر په اړه ویلي اوس هغه د ټول عمر لپاره ولسمشر دی او د ستر شخصیت دی سی این این وایي چې د ټرمپ صوتي پیغام پرون د فلوریدا د بسپنې ټولولو له یوې غیر علني غونډې څخه ترلاسه کړی دی د جرمنی چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د پراخ بنسټه ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه‌کار ګوند سره یو ځای شي او کنه چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند د دې لپاره خپل منځي انتخابات کړی دي او نن د رایو پایله معلوميږي کچیرته د دې ګوند غړي لمرمن مرکل سره ائتلافي حکومت رد کړ نو دا پریکړه به جرمنی لا نور هم په سیاسي بې ثباتۍ کې ښکیل کړي چې د حل لپاره باید لسره پارلماني انتخابات وشي انګلا مرکل بخاید اقلیت حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي چې وړو کې یاد اقلیت حکومت تشکیل کړي چې تر اوسه په جرمني کې ساره نه لري. ټاکل شوی ده چې د چپلاس سوسیال ډیموکرات ګوند خپل منځي انتخاباتو نتیجه نن د ورځې په اوګدو کې په برلین کې اعلان شي. او یو سړی پرون د سپین ماڼۍ کټاري تنزدې ځان واشه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کېږي بند شي. د واشنگټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان شوی وژل کېدل تایید کړی دی او ویلي دي چې دا پیښه غرمه مهال سپین ماڼۍ ته نږدې وشوه. استخبارات ویلي چې دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شي چې خپلوان یې د دې پیښې نه خبر شوي نه وي.
تاسو مغاګله ازادي رادیو خبرې وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو او مطالب لرو. د فاریاب ولایت شورا مرستيال وایي د ولایت د سقوط له خطر سره مخ ده.
فاریاب در این حالت برهم در هم است که هر لحظه امکان از میره که هر ولسوالی سقوط بکنه. بنابراین با یک سردرگمی مطلق قرار داریم دیگه. آنچ 90% خاک فاریاب نزد طالب است و 10% هم که ما در معرض خطر سقوط قرار دارند.
بلیرم او در امنیتی چارو لکارپوس را مرکه هم کردی.
مشکل داره چه در قومون و ترمنز اختلاف ده. البته در جنبش قماندانان دی او در دولتی ادارو امنیتی چارواکی دی دوی ترمنز همهگه نشته.
امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمند و داشن په نړیوالو مسایلو کې د ایتالیا د روانو پارلماني انتخاباتو په اړه ورسته حال هم درکو. د دې ترڅنګ نور بسته اونیس پروگرام هم د دغه خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدل شي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو د سهار لبونه د مخام تر وو بجو په همدې سپه کولای شي چې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د فاریاب ولایتي شوراوي د دغه ولایت 90% خوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او 10% خوره اوسمهال د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. په همدا شیبه زما همکار اجمل تورمن را سره سټوډیو کې ده او نور جزئیات پر سره شریک کړي.
بله وسال سپتاسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره تر فرا وروسته له فاریاب نه هم د نامنې خبرونه خبره شوې دي. دغه نامنې تدریب دي چې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستيال وایي که پام ورته ونشي نو نوموړي ولایت بل سقوط سره مخ شي. صبغت الله سیلاب په دې اړه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خوره له وسلوالو طالبانو سره ده.
ټولي المار برای فعلاً تا یک کیلومتریش
دوی وسلوال طالبان اوس مهال د ارمان المار ولسوالۍ تر 2 کیلومتره پورې فعال دي. په قیصار کې هم د غشان د پښتونکوټ ولسوالۍ ډیره برخه د طالبان په واک ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو. عملیات و نشي نو لاسوتلې سیمې بیرته ونیول شي. فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمونې پورې راورسیږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. د فاریاب د سقوط په اړه دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته لاغې دي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په څوزلي د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندز ولایت هم 2 ځله سقوط خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي خو یې ډیر جدي نه دي. دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ولایت فاریاب تحرکات دشمن است مگر 40
دی وی فاریاب کې د دشمن خوځښتونه ښه خو جدي نه دي. تیر شپه زموږ کمانډوز واکونه ولایت رسیدلی. دفاع وزارت په جریان کې هله تبه عملیات هم پیل شي او نور واکونه به هم واستول شي. مثال سه په افغانستان کې د امنیتي اندېښنې او د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو د زیاتېدو ویره په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دوهم پړاوناسه کې وسلوالو طالبانو ته د سول لپاره تازه وړاندیزونه درلودل خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی.
ډېره زیاته مننه کوو تورمن صاحب کوربدن د فاریاب ولایت په اړه مو زموږ د همکار اجمل تورمن ریپورت کې واوریدل چې دغه ولایت نوی سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو طالبانو په واک ده. په همدې موضوع تم کې ګو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل بل څه ګڼي دی، وایي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی. بیا هم اجمل تورمن له ښاغلي یارمن سره په ډېره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې.
په فاریاب کې د داعش ډېر تمرکز کړی دی چې باید خپل مرکزونه ولري. مشکل دا ده چې د قومونو ترمنځ اختلاف دی. هلته د جنبش قمندانان دي او د دولتي ادارو امنیتي چارواکي دي، د دوی ترمنځ همغږي نشته او ځینې خپل د جنبش په منځ کې مشکلات رامنځته شوي ده او د نورو ګوندونو چې دي هم همغږي نشته. په دې اړه به هغوی تشویش مورد لري او مهاجره، او زه باور لرم چې فاریاب سقوط نه کوي. هلته قولي اردو شته او د ملي اردو، پولیسي ملي او نور ادارو خلق دي، محلي پولیسونه دي، او دولت هم په دې کې ډېر توجه لري چې هلته سقوط نه کوي. نفاق
خو یارمن صاحب، هلته دوی ویلي دي چې ځواک ډیر کم دی، ځواکونه کم دي، ځکه دوی د حکومت نه غوښتي چې نور ځواکونه ورته ورواستوي. وایي چې له همدې امله چې ځواکونه کم دي د فاریاب امنیت له ستونزو سره مخ شوی، او دوی وایي چې تر ډیره ګواښ د طالبان لخوا نه دی هلته د امنیت په برخه کې.
هلته یو رواني جګړه ده، دښمن قوي نه، رواني جګړه ده. هلته قومونه چې دي او ګوندونه او دولتي چارواکي سره د هغې اړیکې د قناعت وړ نه دي. له دې امله هر څوک چې وي تشویش کوي په دې باره کې، انشاءالله چې وضعیت کنترول لاندې راځي.
په دغسې حالت کې یارمن صاحب، ستاسو په نظر باندې مرکزي حکومت ته څه کول پکار دي؟
زما په نظر دا د مرکزي حکومت دنده نه ده. هلته قولي اردو ده، قولي اردو مسؤلیت لري چې وضعیت تحلیل کړي، که قوت ضرورت وي او خپل قوتونه سوق کړي هر ځای چې تعدیدونه وي. او اوس هلته قماندان د قولي اردو او قماندان د لیو تللیوو
خالته یارمن سی وضعیت داسې دی چې هغې خلکو په مرکزی حکومت باندې غږ کړی. زه فکر کوم چې هغه د ستونزې د هوایي توان نه بلته موضوع وتي وي.
مرکزی حکومت هغې د هوایي حمایت ضرورت لري او د نورو بخشونو چې د هغې تسلایت لاندې نشته له مرکزی حکومت نه هدایت اخلي.
د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن سره مو زما د همکار اجمل تورمن مرکه واورېدله. هغه هم ویلې چې په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل ډېر د اندېښنې وړ نه دی، او لامل یې تر ډېره حده پورې د ده په خبره چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده. دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو. زما همکار اقتصادي خبرونه چمتو کړی دی، هیله ده چې واوري.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي سوداګر ته په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د ویش لپاره یو کمیټه جوړ کړي او چارې شروان دي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسردی ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې د ځمکو د ویش په برخه کې ډېرې ستونزې وې او د ځمکو د ویش لړۍ هم تکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د صنعتي پارک ځمکې په شفاف ډول نه دي ویشل شوي. د فاضل بیگ په مارکیټ کې د منو لسګونو سوداګرونو په یو مظاهره کې ل افغان حکومت ورتل چې ل بهر د منو په وارداتو محصولات ډیر کړي. دغه مارکیټ د سوداګرو استاذ مامور ارغندی ازادي اړیتو ویل چې پر وارداتي منو کم ګمرکي محصول دي سبب شوی چې د افغاني میوه بازار خراب کړي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه هم د وطني منو او میوه پر ځای ل وارداتي منو او نور میوه څخه ګټه اخلي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1500 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجي 2000 افغانۍ، 1500 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1400 او یو لیټر ډیزل بیا په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په 1000 سره کې د ځینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ او 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو دیش پولا زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او اویا پولا او زر پاکستانی کلدارې 1412 افغانۍ. د خبر نو پای
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکر نو اوریدل.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په 3.15 اف ام او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي کول شي چې د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه ووري. اوس هم راځوي وي نړیواله موضوع ته. په ایتالیا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دغو انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم سیلوی برلسکونی د ائتلاف په ګډون پاپولیست خي او کین اړخي ګوندونه د نوي حکومت د جوړولو لپاره سیالي کوي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده. د ایتالیا په پارلماني انتخاباتو کې کوم ګوندونه وی ټلیفون سره سیالي کوي او وړاندوی نه سدي نوري صاحب؟
بله وسال صاحب، لتاسو مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، نن ایتالویان د نوي پارلمان لپاره رای ورکوي او له پاپولیستانو یا او فریبانو نیولې ترخی اړخو پوری ګوندونو او ائتلافونه البته هڅه کوي چې نوی حکومت جوړ کړي. د پخوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، فورزا ایتالیا خي اړخي ګوند د نظام ضد 50 ستوري غورځنګ، د مهاجرینو ضد اتحاد او د ډیموکراتیک ګوند ترمنځ بسخت د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به سبا اعلان شي. یو تکلن برلسکونی چې د مالیو د درغلی له امله نشي کولی د صدر زمي څوکۍ مخته یوسي، خو تحلیلګران وایي چې نوموړی به د راتلونکي حکومت په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. برلسکونی د صدر اعظم په توګه د اروپا د پارلمان د مشر انتونیو تاجانی د نومونې ملاتړ کړی دی. د تاجانی په وړاندې د دریسلوه کلن ماتیو سلوینی خی ارخی ائتلاف او د ایتالیا برلاسی مرکزی خی ارخی بلاک کاندیدان د صدر اعظم څوکۍ د ګټلو لپاره سره سیالي کوي. بلې وسال صاحب
ډیره مننه کوو. نوري صاحب، کدار ته وایي چې د ایتالیا په پارلماني انتخاباتو کې دغه انتخاباتو په نتیجه کې یو ګوند اکثر رای ونه ګټي، څه کیږي؟
که هیڅ یو ګوند یا ائتلاف اکثریت یا هغومره رایې چې د حکومت جوړولو لپاره ورته اړتیا ده ونه ګټي، ښایي دوی د نویو ائتلافونو د جوړولو هڅه وکړي. یعنی یو ګوند یا ائتلافونه سره یو ځای شي چې یو نوی حکومت جوړ کړي، او یا هم ښایي د ایټالیا ولسمشر سرګیو ماتیرلا به موقت حکومت جوړ کړي او نوي انتخابات به اعلان کړي. لومړنۍ نظر شمیرنې ښایي چې د برلسکونی ائتلاف به ښایي تر ټولو مخکې وي او په سلو کې ودر شرایبه وګټي.
ډېر ډېر مننه کوو نوري صاحب. کور ودان دوستانو، په ایتالیا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. په دې راز ما همکار نوریاس نوري له تاسو سره معلومات شریک کړل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
غزنی کې پیل شوې لاریون دوهم ورځ ته غزیدل دی. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې چې 13 ورځ سلګونه خلکو لاریون پیل کړو، ورسته بیا تر مرکز غزنی ښار هم ورسید او دوهم ورځ هم دوام لري. د غلاریون کوونکو پر لاریون سربیره د کابل کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل ده. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په غزنی ولایت کې د سلګونه خلکو لاریون نن دوهم ورځ ته هم غزیدلی. د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې چې تیر ورځ سلګونه خلکو لارین پیل کړی او وروسته بیا تر مرکز غزنی ښار هم ورسېدی، نن دوهم ورځ هم ادامه لري. دغه لارین کوونکو پر لارین سربیره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم له تیرې ورځ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او دغه راز په غزنی ښار کې د ولایت مقام مخې ته خیمې هم وهلې دي. دغه خلک تر هغه وروسته د ښار واټونو ته راوځي او د کابل کندهار لویه لاره چې یوه شپه وړاندې د دغه ولایت کرباغ ولسوالۍ اړوند شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ناپېژنده وسلوالو په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې بله هم ټپي کړه او دوه تنه یې نور هم د یادې کورنۍ ده له ځانه سره یوړه. لارین کوونکي ادعا کوي چې د دغه کورنۍ غړي پولیسو وژلي او دغه پولیس هزارتو کمی دي او دغلته هزاره قوم له پښتون قوم سره د اوبو پر سر بدې لري. دغه لارین کوونکي چې د وژل سوو کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه کسانو قاتلین جوړ پیدا کړي او هغه دوه برمته سوي کسان دې هم ورته راخوشي کړي او دغه قاتلین دې محکمه کړي. دوه تنو لارین کوونکو د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ دا وایو چې هغه څوک چې مجرمین دي، هغه څوک چې په دغه قضیه کې ښکېل خلک دي، هغه ته دې سزا ورکړه شي، هغه دې دا خلکو ته په علني محکمه کې اعلان شي. کله به موږ خپلو اعتراضونو ته تر اخره پورې دوام ورکوو تر څو پورې چې مو د خپل حق نه وي ګټلی. بلې بلې ورور جانه، زموږ تاریخ هم اوس روان ده، همدا شی اوس په مشکی کې د کرباغ او د عمومي سړک او د کرباغ د فرعي سړک ترمنځ کنار لرم، مشبه هم دلته تیاره کړې ده تقریبا چې بل چا سره معرکه ونیسی عادي له مکوره موټران کتار ولاړ دي تر دغه مشرقي پورې او یې خوا ته بیا موټران کتار ولاړ دي بارنګ کلا تر د ګونګي پمپ ورته وایي منطقه تر دغه منطقې پورې موټر ولاړ دي او د غزني په داخل کې هم موږ خیمه درولې ده هلته ملګري او د کرباغ خلک میشت دي.
د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري هم منی چې خلګو لارین کړی او د کابل کندهار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
نن سهار راځي چې یو ګلګام جنو لارین کوونکو د کابل کندهار لوی لارې کابل لوی لارې سره شته د پیښو په برنامه کې تړلې ده.
شاغلی نوري وایي چې د لارین کوونکو د یو شمیر مسولینو سره په ولایت مقام کې خبري پیل کړي او هڅه کوي چې دغه لارین پای ته ورسوي.
په غزنی کې مو د لاریون په اړه د شریف الله شرافت ریپورت واورید. که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت له څوکۍ نه د عبدالکریم خدام د لری کېدو په تړاو هر ډول معامله رد کړې، خو ښاغلی خدام وایي د روانې اونۍ په جریان کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیلوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوقو پوهانو ټولنه وایي که هر حکومتي چارواکی د معاملو په بدل کې لری کېږي، دا مسله د حکومت باور ته جدي زیان رسوي. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د هغو څرګندونو باوجود چې له سمنګان ولایت نه د عبدالکریم خدام د لری کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، ښاغلی خدام وایي چې همدا اونۍ به د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې دندې د پیل پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. دی وایي تر اوسه مې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده نه ده پیل کړې، خو سبا له مشرانو سره ګورم او د همدې اونۍ تر پایه دغه مسله نهایي کېږي او کوم خاص مشکل نشته. که څه هم ښاغلی خدام د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي چې ګوندې دی د کومې معاملې له مخې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی، خو وړاندې تر دې جمعیت اسلامي ګوند په دې اړه څرګندونې کړې وې. د دغه ګوند یو ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ښاغلی خدام له جمعیت ګوند سره د یوې معاملې له مخې لرې کړې او د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه یې ټاکلی دی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندي منیر یوسف ساده بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خدام د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې کړل شوی او دا چې نوموړی له خپل پخواني دریز نه چې ولایت به پرېږدي په شا شوی، په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه خبرې نه کوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا پر خپل ویب پاڼه کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه د عبدالکریم خدام د ټاکنې په تړاو د افغان حکومت د پرېکړې هرکلی کړی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سمنګان پخواني ولی عبدالکریم خدام د نوموړي د لرې کېدو په اړه د ولسمشر د پرېکړې مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند تر پرېکړې پورې به په خپل ځای پاتې وي. خو له دغه مخالفت یوازې درې ورځې وروسته د نوموړي په موجودیت کې سمنګان ولایت ته نوی والی معرفي شو. د یادونې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس له لوري له دندې لرې شوی و، خو نوموړی لا هم دغه پریکړه نه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسمشر له پریکړو سره د حکومتي مامورینو مخالفت ولس اندېښمن کړی. د دغه ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي که هر حکومتي مامور د معاملو په بدل کې له مقامه لرې کیږي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ به له مرکزي حکومت د نافرمانۍ ناوړه دود هم عام شي.
دا په خپله دې ته زمینه مسئله چې یو شمېر نور کسان په نورو ولایتونو کې په نورو سیمو کې د بهرته هغه دولت
د ښاغلي هوډمن په خبره که څه هم د ملي اوالي په حکومت کې له شته اختلافونو سترګې نشي پټېدی، خو د قانون حاکمیت د حکومت مسؤلیت دی او په ټول توان باید خپلې کیدونکې پریکړې عملي کړي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
موږ په ټولنیزو میډیا کې هم فعال حضور لرو. هیله ده هلته مهم وسري او ملتیا مو وکړي. دا چې کابل چاپ ورسپانو نن کوم موضوعات راخستي لدې به مو اجمل تورمان خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواک ورسپانې د خپل نننې غنې په سر مقاله کې لیکلي دي چې طالبانو سره سوله په هاون کې د اوبو ټکول دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د ولسمشر یو شمیر پلویان خوشبینه ول چې وسلوالو طالبانو ته د ښاغلي غنی لخوا د سولې لپاره وړاندې شوی بستې سولې ته لازمه زمینه برابره کړي او طالبان به د هغو امتیازونو له امله چې دوی ته وړاندې شوي له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا طالبانو ورته رد ځواب ورکړی دی. ورسپانه دي کې طالبانو ویلي چې افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې وکړي، ځکه د هغوی په باور دا د امریکا لخوا رامنځته شوی حکومت دی. په سر مقاله کې راغلي اساسي ستونزه اوس هم دا ده چې له دښمن نه یو څرګند تعریف نشته. کله طالب دښمن او ترهګر شي او کله هم ولسمشر ورسره بې قید او شرطه خبرو ته حاضر شي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت دغه هڅې یوازې طالبان دې ته هیله من کولای شي چې بری ته نږدې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي عادلانه سوله یو اړتیا ده. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې دا ښیي چې دوی عادلانه سولې ته ژمن دي او دا یو الهي امر، دینی وجیبه او د افغانستان د خلکو ملي او اساسي اړتیا ده. خو د ورځپاڼې په باور دا هم د دولت دنده ده چې د سولې د خبرو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو روحیه لوړه وساتي او دوی پیاوړي کړي، ځکه جنگ او سوله د یوې سکې دوه مخه دي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په ثواب کې د طالبانو د غبرګون نه ښودلو خبره کړې ده. مسیر لیکلي تمه وه چې طالبان به له ځنډ پرته او یا تر لږ ځنډ وروسته د ولسمشر غني د سولې وړاندیز ته ځواب ووایي، خو دوی لا هم غلي دي او په رسمي ډول یې څه نه دي ویلي. د سر مقاله لیکونکي تحلیل په دې اړه دا دی چې طالبان غواړي چې په دې ډول چوپ پاتې کېدلو سره لیوی خو خپلو جنگیالیو ته دا وښیي چې دوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دي او د دوی په وینا د کابل له حکومت سره خبرې نه کوي او له همدې عملی د سولې وړاندیز ته حتی ځواب هم نه دی ویلی. او له بل خوا برعکس غواړي حکومت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې که تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ویلی نو منفي هم نه دی ویلی. خو ورځپاڼې ټینګار کړی چې طالبان باید ځواب ووایي او د مثبت وړاندیزونو هرکلی وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم په آیا پوهېدئ کې د آنلاین ټیکسي د لیګ د سرویس په اړه معلومات اسمت سروان څخه واورئ.
اوبر کمپنی چې په نړۍ کې د ټکسي موټرو تر ټولو ستر شرکت دی وایي چې د ناروغانو لپاره نوی سرویس پیلوي. ډاکټران به د دې سرویس په مرسته چې اوبر هیلت نومیږي ناروغانو ته په آنلاین ډول ټکسي لیږي. د دې سرویس مصرف یا لګښت به ډاکټر یا د طبي خدماتو وړاندې کوونکی ورکوي نه ناروغ. د دغو خدماتو فرمایش څو ساعته یا څو ورځې مخکې ورکول کېدی شي. د دې سرویس لپاره لازم نه ده چې ناروغ موبایل ولري. اوبر دا سرویس د تیر کال په دوبی کې پیل کړه او شاوخوا سلو روغتیایي مرکزونو، کلینیکونو او روغتونونو ورڅخه کار واخیست، خو په پام کې ده چې دا ډول خدمات په راتلونکو کې خورا ډیرو روغتونونو او کلینیکونو ته وړاندې شي. د امریکا د فدرالي حکومت د سیړونو لمخې څه باندې 2 میلیون تنه د ترانسپورتي ستونزو له کبله له مناسبو روغتیایي خدماتو استفاده نشي کولی. اوبر کمپنۍ تر دې وړاندې په ځینو نورو طرحو هم کار کړی دی. د دغو طرحو په منځ کې تر ټولو مهمه د هوایی ټکسي ابتکار دی.
د روان سات خبری برخه هم دومره وه. له دې وروسته به تاسو ته نور بس د اونیس پروګرام حدیث پردیس وړاندې کړي، خو له هغه وړاندې رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی واورئ.
د ملکی وګړو د وژل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهرې چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام لري. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لخکرګا نهمې حوزه کې یو لسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستایه چې د ولسمشر شي جن پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورسوه او هغه ته لاره پرانسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټ ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ډیموکرات ګوند سره یوځای شي او کنه. یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان ووژه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه کیږي بند شي. او په سلوواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. یان کوچیاک او د هغه ملګري مارتینا کوشنیروا تیره اونۍ ووژل شول او مړی یې د یکشنبه پورې د سلوواکیا د پلازمینې برسلاوا په ختیځ کې موندل شوي وو.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم سات په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوې چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909-6009-006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعال دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0902-15-0909-6-15-30. په نننۍ خپرونه کې مو هم یو قدرمن میلمه ته بلنه ورکړي چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره مطرح کړئ. یو اوریدونکي لرو، دوی برا واخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینې ماړی کنیولې؟ ډیرو به خیمه مخکې لدی چې خبرې وکړي. بلې، راډیو دې بند کړو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، راډیو دې مخش چې بند نه کړ ځکه آواز یې نکاس کوي. مهرباني وکړو.
خبرونه د صفاعه د سمینوار ویله.
ها، خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې چې ستونزې موجوده وي او مشخصه توګه لکم زینه متاسره اړیکې نیولې؟
زابل حالات شمزول ولسالیس.
ها، هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه مرمنې لستونزو سره مخ کیږي، مختلف ستونزو سره عدلی او قضایی ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضی دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال را سره شریک کړي؟
یاره صاحب ته ګرځ شایم نه تنه رختون ته نه کلینیک ته یو شایم نه غره نه سیمه ده شو
ښه کله چې هلته تاسو ستوند سره مخ کیږي یا باز قضایا وی وی مېرمنې دوی چاته مراجعه کوي څنګه حل کوي
بس خپل کور حل کوي
ډیر مننه کوم ورور زابل نه یو اوریدونکو یو بل اوریدونکو هم لرو سلام ستړي مشیخ پرون ته خراغلی
امره محمد اجز پرجه ستاسو سلامونه وړاندې کوم دا زادي رجو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم او تاسو مر رسیدلی ملمتو سلامونه ورته سلامونه وړاندې کوم خدای دې قبول کړي
وعلیکم السلام قاری صاحب خبرونه ته ډیر خراغلی مهرباني
محمد علی سپردیس زما ځخ تاورې زما ته خستونه دي د تخنیکی مشکل دی زما نظر په دې باره کې دا دی چې اوس هم لکه په افغانستان کې چې حکم مخ په چل باندې اوس هم په افغانستان کې حکم ده اوس سوزو ته وطن هغه خپل حق نه ورکول کېږي یعنی انسان څخه خلکو ته اګهي ورکول شوی ده ولیکن باوجود دې نور کول کی او که دولت وایي موږ په شرندوالۍ کې یا د خشونت پښتنه کوو یا عدالت کوو هغه عدالت هم تر اوسه چا نه دی لیدلې مېلمه سیم پښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې عدالت تامین شي یعنی د مخه په چا باندې تامین شي
بله څنګه کېدای شي چې عدالت تامین شي ستاسو پښتنه مو یاداش کړه او قاری صاحب تاسو نن دا پښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري هغه څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د مېرمنو چې ستونزې سره مخ کیږي په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه تاسو مې دینی عالم یاستئ ښه قاری صاحب سلام بله بله مهرباني او 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 قاری تاسو نن پښتنه وکړه که از ما پښتنه ما خيستي وي نو مهرباني وکي نه پوهیږم څه ستونزه به وي خو ستاسو آواز موږ په سم شکل لرو په هر حال اوریدونکو کله چې موږ ته زنګ وهي نو یو خو موقعیت انتخاب کړي تر څو مو آواز په سم شکل موږ هم اورو او اوس موږ غکم په صحیح توګه تاسو واورئ هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي 09 79 00 00 په دې شمیره هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته له په وخت رسیدنه نه ده شوی نو کېدای شي چې لمون سره تماس ونیسي یو وړی کلرو سلام ستړي مشي لکم زینه ماړی کنیولې
السلام علیکم پر دې سه د غږ
نه دی بلې او تاسو غږ راځي مهرباني ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام بلې ورور تاسو غږ زلارم مهرباني وکي
زما جرسی پر دې
سه بلې بلې تاسو غږ لرم نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه د زما غږ لکه چې اوریدونکې نوري بلې وعلیکم تاسو غږ لرم مهرباني وکي خبرې وکي ښه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده په هر حال اوریدونکو زمونږه په سم شکل باندې نوري ټلیفون شمیره مو دي 0800 225 0905 0905 0905 اوریدونکو لرو دوی بر واخلو سلام ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی مننه ستاسو आवाज موږ سم نه لرو کې اوسم موقعیت انتخاب کړي نو ترڅو ما आवाज په سم شکل باندې وورو مهرباني
وا کوی تاسو صحیح راځي څنګه
ستاسو आवाज سم نه راتلو اوس سم شو مهرباني وکړئ لکم زینه ماړی کنه ولې
اړیکه خو دې نګرال نه ولې دا خو بیا نو سوالای نه
بل
تاسو دې رحم موضوع ته اشاره کړو نو ورا کړی دا اوس دا وایم چې موږ سړی نارینه یو او وته لاس رسینه لرو عدالت او هغه ته موږ دې څنګه سره مخینو څنګه خو چې یو تعلیمي نه اکثریت به علم د تعلیم دي نو لاس رسای ولري ما په خپل اندغه سي ستونزه غاله لیدل لیدل می دا هغه ستونزه مې تر اوسه نه ده حل شوی د ما نه رښتیا تحصیل شوی ده او زه مخم د محکمې دروازه مې ډیره ټاکولې بلکې هغه قاضي د محکمې کم خلک شي هغه نه موضوع مې مغه سي پنيما کې پرې خونو خو دې چې
لا فرصه ولدي او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده دلیل تاسو په ځکه کوي
ستونزا خو په دې کې دا دولت کې ستونزا ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې هلته مقرر دي نو که چېرته دغه د رشوت مخه ونیول شي علما او
خلق رشوت ور نکی نو څنګه به دولت واخلی دی کی فکر کوي خلګم یو څه ملامت دی کڅنګ
او دا خبره ټیک ده ځکه زه خپل ما دي د سوره تروسه پاتې ده پم دی وجه چیرې تر شپت دا ما غره شپت ور کوم په دې حالات کې ور کوم د نزه یو څه د ساور د وکم یو څه لا سراوړم او زه مثال د دې سره د خپل هغه نی بوزم خو هغه نو نه کولای شو موضوع مې مغه سی وسه پورې رسیدل پاتې ده نو ما چې غیر نه دخه ده چې د لنجه دی پرته خیر ده که عدل انصاف راغی ده دو
ډیره مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوګیانی ولسوالۍ اوریدونکو وو چې د خپل نظر درلود شکایت هم د عدلي او قضایي بنسټونو کې د موجوده فساد په اړه به باندې وو زموږ د خبرونې میلمه هم خبر برنامه تر ورسید هډمن صاحب خبرونه ته خراغلی
من نازم سلام لرم کوم
وعلیکم السلام د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هډمن سره په خبرونه کې میلمه دی تاسو اوریدونکو هم کولای شي چې خپل پوښتنې مطرح کړي یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړي هډمن صاحب تر دې مخکې چې تاسو راورسیږي یو څو اوریدونکو تماسونه لرل یو اوریدونکو عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلف هڅې کیږي اما پرختیا هم ولس په دینه پویږي چې بل اخر څنګه کېدی شي عدالت پلی شي هغه اورګانونه چې په خپل د عدالت د پلی کېدو مسولیت لري په هغه برخه کې مستونز شته دي یو پښتنه و چې تاسو ته راځي و مهرباني وکړي نور اوریدونکو هم بیا ورسره راخلو
مننه یو ځل بیا سلام نه وړاندې کوم په افغانستان کې د بی عدالتی او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډیر عوامل دي ډیر هغه مهم عامل څه دی هغه متاسفانه جنگ او جګړه ده ځکه د جنگ دوام د دې سبب شوی ده چې د افغانستان دولت په دې نه توانېدل چې د قانون د حکومت لمن ټول ولایتونو ته ټول لري پروت سیمو ته وغځي هر امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لوی ښارونو کې لرو یا غو دولتي تشکیلات چې موږ په لوی ولایتونو کې لرو یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لري پروت سیمو ته ولسوالۍ مرکزونو ته وغځو همدا اوس تاسو ته به د ارقام معلومی چې د بیلابیلو چلنیزو راپورونو پایل دا ښودلی ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نسته څارنوالۍ هلته نسته هلته د عدلي وزارت ادارې نسته نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي محکمه نه وي څارنوالۍ نه وي او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بهوي یعنې یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي یعنی هغه تخنیکی دنده چې په جنایي چارو کې د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسوي پولیس هغو ته وخت نه لري بل موضوع دا ده چې د اجرایي ضمانتونو موضوع ده په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنیې قمندانۍ فعالې دي ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر د ولسوالۍ مکتوب د ولسوالۍ جلب هغه کسان چې راځي شکایت کوي څنګه هغه کسان چې ځي ورځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی هغه باید عدالت ته راوغوښتل شي د هغو راغوښتل هم ناممکن دي
بلې بلې وبخې ستاسو خبرې مې قطع کړې یو بله موضوع چې تاسو یو په عمومیتو کې اشاره ورته درلوده لکه څنګه چې د غزمنګ خبرونه مې مشخصا همدې موضوع ته ځانګړې شوې تاسو سره به مداسې بیلګوي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کیږي په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده د ستونزو څومره دی باعث شوی چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کیږي او دې ته مجبور کیږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي په وخت نه رسیدنه فساد موضوع دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلې او د جرم او یادا چې په یو شکل نور کڅوک د ډول عمل کوي هغه ته انګیزه ورکړي دا څومره اخیسمن فاکتور وسسل نه
د دې ترڅنګ چې مخکې په غلو عمل خبره وکړه چې د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده. بل موضوع دا چې د دوامدار جګړو له امله تر اوسه پورې متاسفانه سره د په وینا کې او په تعهداتو کې همداسې ده چې د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي، اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه. اوسه پورې زموږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي. البته د دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره د قانون د حکومت لپاره هم ځینې کارونه سوي دي او کېږي، اما دا کافي نه دي. هغه څه چې ډېر مهم دي او ډېر د اندېښنې وړ دي هغه د ښځو مسله ده. ښځې عدالت د لاسرسي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. اول فرهنګي ستونزه، یعنې د دې تر څنګ چې مخکې موږ د جنګ د امنیت خبره وکړله، دا خو یو بحث دی. په کورنیو کې د خلکو د باور مسله ده. یو شمېر خلک چې هغه په دې باندې باور نه لري چې د دوی مېرمنې دې وکولی شي د صحیح خدماتو نه د استفادې په خاطر له کور نه لاړ شي یو کلینیک ته یو روغتون ته، هغه کله دې ته حاضرېږي چې د دوی د کورنۍ مېرمنې لاړ شي محکمې ته، څرنګوالۍ ته، پولیسو ته دې ودرېږي، عدالت ته وغواړي. دا یو موضوع. بل هغه ښځې چې معمولا مظلومې واقع شوي دي، یعنې دوی په حق باندې تېری شوی دی، مثلا د ملکیت حق دی یا مثلا د تعلیم له حقه محرومېږي یا د دندې د ترسره کولو له حقه محرومېږي. البته دا په لرې پرتو سیمو کې نه مطرح نه ده، ما یو ستونزه ده په افغانستان کې. اوس دوی هغه کسان دي، یعنې زموږ د ټولنې هغه برخه دي چې دوی دغه آزادي دغه توان هم نه لري چې دوی دې په خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړ شي او بیرون د په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې تېری شوی.
بلې، هوډمن صاحب، په تېره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته هم بهتره معلومات کېږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او اداوې هم ډېرې کېږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی. کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کېږي، تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته، نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي. په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې تبعیضي چلند کېږي. د دې عمده دلیل ستاسو له نظره کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایاو کې واقع استئ دلیل په څه کوئ؟
څه چې د تبعیض او توپیري چلند سبب کېږي، یو خو هغه ټولنیزې نابرابرۍ دي، اقتصادي نابرابرۍ دي. عملا مثلا کوم امکانات چې یو نارینه لري د یو ولسوالۍ د لرې پراته کلي نه راځي د ولسوالۍ مرکز ته او شکایت کوي یو موضوع کې، دغه امکان د یو ښځې سره نشته. دا زموږ د ژوند عیني واقعیتونه دي. بل په زموږ په فکر، زموږ د ټولنې په فکر او روان کې، زمون په باورونو، زمون په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه سته چې دلته ډېر خلک په دې باور نه کوي چې ښځه دې حق ولري. یا تا او که چېرې دې یوه ښځه د خپل حق د دفاع په خاطر یا هغه کوم تېری چې د په حق باندې سوی دی هغه تېري د دفاع کولو په خاطر باندې ځي محکمې ته، څرنګوالۍ ته، ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه دي چې ولې باید لاړه شي. دا یوه ستونزه. اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو، یو هغه عوامل دي چې یعنی په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده، دغې ریښې ډېر ضروري دي. لویه موضوع بېسوادي ده. اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده. زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرمه. وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نشم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم، نو څوک به حق وغواړي، څوک به عدالت وغواړي.
بله،
دا د اوږدې مودې. اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو، د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونه سي، هېڅ ډول مسامحه باید ونه سي. دا باید د دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ ته هر کلي ته ورسیږي، کنه دا ظلم رواني.
بله، هوډمن صاحب، تاسو بیرته راګرځم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئ که پښتنه لری اوس ورزو یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځم.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي web@rfeerl.org.
قدر نوریدونکو به هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلی په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده. هوډمن صاحب تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او ژورې ریښې هم لري، اما یو تعداد داسې عوامل شته چې د هغې نه کېدای شي مخنیوی وشي، او څه فکر کوئ چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یو نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی، او که مسائل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي، اصلي ستونزه په څه کې ده؟
یو خو د اوږدې مودې یعنی د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی، یو په وروستیو 15 یا 16 کلونو کې موضوع دی. موږ د دې تر څنګ چې دولت نه باید وغواړو چې دولت کوم کارونه باید موږ ته وکړي، موږ د خلکو لپاره وکړي، او داسې دولت په خپله د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي، دا خو یو بحث دی. اما دا زمونږ خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل هم له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه، د دې هېواد د اوسیدونکو په توګه، که دا نارینه دي که ښځې دي، خصوصا نارینه ډېر مسئولیت ورته راځي کېږي، ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې په سیمو کې. دوی خپله هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کوی سي د وطن دپاره. دوی یعنی هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی. مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي، ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي، او ښځه نه باید میراث حق ولري، ښځه باید په د خپل زوج یعنی د ژوند د ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري، هره پرېکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل هماغه پرېکړه باید ومني. دغه طرز فکر څوک کولی شي له منځه یوسي؟ دا خپله خلک، همدا موږه. اما هو دا څنګه دا په اتومات توګه هم نه کېږي چې له منځه لاړ شي. دلته باید کار وشي، دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی، د ملکانو د مشرانو د باسواده خلکو. حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي، هغه د چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې یا په کندهار یا په ننګرهار پوهنتون کې یا د افغانستان په بل پوهنتون کې په هر ولایت کې ځي درس وایي یا بهر د زده کړو لپاره ځي. همدا اوس زموږ ډېر ځوانان حتی د لرې پرتو سیمو د کلي او د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي. کله چې دوی راځي، دوی ځان سره یو نوی فکر حتماً اخیستی دی، له خپل کوره دوی کولی شي شروع وکړي. دوی په خپل کورنۍ کې د مشر د پلار د ورور د نیکه ذهن کولی شي چې مثبتې خواته وګرځي.
بله هوډمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه مسایلو ته چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي نو دا باور اوس هم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې هغه باورونه چې زموږ اساس په ټولنه کې موجود دي، او یا دا چې مشکل په خپله دغه عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نه شي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي، ستاسو ارزونې په دې رابطه څه ښه؟
ښه، دلکه مخکې چې ویل ډېر عوامل لري، دې برخه کې مشخص څو مسالې ډېرې مهمې دي چې خلک نه ځي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده، کوم تورونه چې د فساد دي د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې، دره دې سبب سه ویلي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه څه دي، دغه پروسیجرونه څه دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه تغییرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نه سوله. کله چې تاسو یو قضیه وړاندې کوئ یو محکمې ته، دا ډېر وخت نیسي، بیا خصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله د دې سبب کېږي چې خلک ستړي سي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې له غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله،
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي خو په کلي کې یو مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې د اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي اکثرا حتی د نشریات سره په مخالفت کې د قوانینو سره په مخالفت کې مثلا خزباتو کې ور کوي مثلا د یو چا یو څوک د مال د ځمکه ادعا کوي دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یو کس دی خو دوی وایي نیم دی تا نیم دغه
بله
ولې داسې اوسي
هرمن صاحب ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کېږي په اړه لکه مخکې په خبرونه کې مونږ اورېدونکي درلودل ننګرهار څخه ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا او دا مسله یعنی وختل مې دا وپوښتم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کېږي خلک چې کوم مېدا لري او یا دا چې ساسو هغه د مخکنۍ خبرې په تایید چې ذهنیت او باور هم داسې جوړ شوی
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی د دې دوه برابره تورونه دي اتهامات دي حتمي نه داسې ټول اتهامات دي رښتیا واوسېږي اکثرا په د بحثو کې زه خپله سه ډېر برخه اخلم زموږ د حقوقپوهانو انجمن په ځینو مباحثو کې موږ خپله ګورو یعنې داسې اتهامات تاسې وګورئ چېس هغه نه زه تاسو یو مثال وایمه تېره اونۍ یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیوله ما نه ویل چې یو 15 کلن ماشوم په کابل کې یو محکمې په اعدام محکوم کړی زه چې کوم معلومات لرم زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه ښه ستونزه ستا ده ما مخکې ویلي په نورو بحثو کې موږ ویلي دي اما دغه هېڅ ممکنه نه ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا یو غیر قانوني کار دی حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکمې لږ هم فعال دي هلته هم دا ممکن نه ده چې 15 کلن ماشوم د اعدام محکوم شي اما کله چې یو کس دا خبره واوري هغه بل ته وکړي دا په یو باور باندې بدل شي دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره د دې چې یوه برخه واقعیت دي فساد ستا په دې کې شک نشته اما یوه برخه یې داسې سوي دي چې ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدله سوي که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی نو ښه دا ده چې دولت خصوصا دولتي جوړښتونه خصوصا قضایي قوه دوی باید خلکو ته دا وښيي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخه کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه دي یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هېڅ پیغام هم نه لري هغه په یو رسنۍ کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو لخوا ته هم ویلېږي خپرېږي چې هېڅ پیغام نه لري خلکو لپاره هېڅ ګټه هم نه لري اما یو ډېره مهمه مسله ده چې موږ کولای شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو او بل دوی باید دا کار وکړي مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي یو کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنۍ له لارې بلاغوي
بلې
ونیسئ په ولسوالۍ کې علني محکمې دایره کوي او خلک ورته راوغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت په دې کې باید ډېر کارونه وسي
بلې هوډمن صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه ستونزو تاسو اشاره وکړه مختلفې امنیتي ستونزې ټولنیزې ستونزې په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه بلاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاست یا کار کوي ولسته مو څو وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتري پر لور لاړ شو مشخص وړاندیزونه پیره باندې
از ما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه دولت دی اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په حیث باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم مثلا د بیان ازادۍ حق لرم زه حق لرم چې ازادۍ ته لاسرسی ولرم او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم ښه اندسه نور حقونه اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپلم باید نور حقونه مراعت کړم زه خپلم باید نور ازادي مراعت کړم او زه خپلم باید د دې سیستم و د نظام او د قانون د حاکمیت او د مدني ټولنې رامنځته کېدو یو برخه اوسېږم زه خپلم د دې هیواد د طبیعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم یو خدا باور په خلک کې باید عام شي اما ځینو برخو کې ظلم او بې عدالتي دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو د خلکو په احساساتو په عواطفو د مخه نه نیول کېږي دا د دولت جدي اقدام غواړي په ټول هیواد کې په ټولو ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګانونه فعال وي جدي واوسېږي او دوی په چارو باندې باید څارنه وشي نظارات باندې وسی او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو. لکه مخکې ما ویلې د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره مثلا ننګرهار ولایت پاک لباندې تصویر ډیر خراب شوی متاسفانه، ولته نام نیده اما ډېرې ولسوالۍ کې امکان لري راسئ تاسو وښیي عملا علني محکمې دایرې کې یا رسنۍ وروغواړ یا دغه تصویر تاسو په یو اونۍ کې بدلولی سی، حتی د خلکو ذهنیت.
بله،
اما متاسفانه دې مسئلې ته پام نه کیږي.
بله، ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن چې له موږ سره په خبرونه کې وي. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم. د 0 9 9 0 0 6 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولی شئ له موږ سره رابطه ونیسئ که مشخصه ستونزه لرئ راسره مطرح کړئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.